د ګولې اچار پروګرامونه درته وړاندې کو د دې خبرونه او روسي ريپورت راخلو. د هلمند قومي مشانو د بلوچستان د ازادۍ غوښتنه کړې. د سنبولي نهمه نیټه هر کال د پښتنو او بلوڅو د پیوستون د ورځې په نوم لمانځل کیږي. د هلمند قومونه په داسې حال کې د بلوچستان د ازادۍ غږ کوي چې د پاکستان د څلورمه صوبه د هلمند سره ډېره اوږده مشترکه پوله لري او دواړو غاړو ته پراته قومونه دا مهال د نامنیو او جګړو په اور کې سوځي. په دې اړه نور تفصیل له هلمند څخه د ازادۍ راډیو د خبریال الیاس دای په ریپورت کې اورو. ورپسې کور کلی او د ګوړیا چار خبرونه خبريږي.
په سلګرو کومي مشران راټول سوي دي د پښتون او بلوڅو د پیوستون د ورځ په مناسبت پر هغه ناخوالو او خلګاو نظرونه ورکوي چې د کلون رئیس د دواړو کومونو د شاته پاتې کېدو باید سوي دي. دوی غواړي پر هغه ستون زرنا واچوي چې د کلون رئیس دواړو کومونو پکې وجل کیږي او د راز راز بدمرغیو سره مخامخ دي. د هلمند یو قومي مشر عبدالسمد خان د ایران او پاکستان اړوند هغه بلوڅ نشینو سیمو د ازادۍ غوښتنه وکړه چې بلوڅ قومي مشران پکې د کلون رئیسی د پراخ خود مختاری د غوښتنې لامل وجل کیږي. د اول د ایران د زایدان او د پاکستان د کوچ او بلوچستان میشتو بلوڅو ته د اختیار ورکول چې د چا سره یوځای کیږي او که ځان ته آزاد بلوچستان جوړوي.
پاکستان او ایران دغه خلکو پر حق حقوق باندې چرای کوي او د هغه سره ظلم او جفا کوي.
په دې غونډه کې چې د هلمند سرحدونو او قبایلو د ریاست په نوښت جوړ شوی و، د سرحدونو او قبایلو رئیس احمد نوین نظرول د تاریخ پوجدو کې هڅه شوې ده چې دواړه قومونه د تعلیم او تمدن څخه لیري په جنگونو او ناخوالو بخت وساتل سي. احمد نوین نظری د اکبر بوکچی فعالیتونو ته اشاره وویل. هغه بلوڅ مشران د پاکستان او ایران حکومتونو وجلي او یا د ملک څخه وتلو ته اړ کړی دي چې د خپل خلکو د حق او ازادۍ غوښتنه کړې ده.
بلوس او پښتانه که په پاکستان کې که په افغانستان کې او په ایران کې د تعلیم د نظر له پامه غورځول شوی دی. تاسو ته معلومه ده چې د بلوس او پښتنو اکثریت تعلیم نه لري. دا په دې معنا ده چې دغه قوم ته پام نه رسوي. پاکستان کې هم دا رنګه کله دوی مبارزې غږ پورته کړی، د ازادۍ غږ پورته کړی دی، هم پر سر چکول شوي دي. که په ایران کې دوی د ازادۍ او د غوښتلو نعره پورته کړې هم چکول شوي دي. همدارنګه پښتانه که په پاکستان کې سر پورته کړی نو چکول شوي دي. او دلته هم پښتانه د خپل تعامل له مخې چې تعامل یې کړی دی، زغمل یې کړی دی، چکول شوي دي.
د بلوچستان مشر اکبر بوکټی چې د پاکستان د بلوچستان ایالت د ازادۍ لپاره مبارزه کوله، په 2016 میلادي کال کې د پرویز مشرف د واکمنۍ پر مهال په دې خطر وژل شو چې د خپل خلکو د حق او ازادۍ لپاره مبارزه کوله. د هلمند خانشین ولسوالۍ اوسیدونکو د بلوچستان د قوم یو مشر راز محمد بلوچستان د تعلیم او روغتیايي خدمتونو په برخه کې ورته پاملرنه نه ده سوي. هغه ول ماشومان په خپل ژبه د تعلیم امکانات نه لري او څنګه چې لازم ده هغه ډول ورته توجه نه کیږي. راز محمد بلوچستان کچیر د هلمند اړوند د بلوچستان نشینو سیمه لپاره د بلوچستان د قوم مشران او مسولین وټاکل سي پر امنیت او ثبات مثبت تاثیر کوي.
ته یې ما یو دوه غړو پر سر ټول سر په اړه بحث کړي. ما په دې ورو کوم د چوي لږه په دې ورو کوم د چوي لږه چې تاسو دا سم چې مو په افغانستان کې په بلوچستان کې راځي دا چې تاسو دا ته یو دوه کسه بلوچستان یا کومندان او یا مشور واستوي زکه کار کوم چې په سوري کې مشه ته ساده زموږ امنیت ته کاټول شي.
دول پښتانه او بلوچ دوستر کومنه ډیر د ډیورند کرښې دوار غاړه ته اکثره له شهرونو او تمدنه لیر پاته سوي دي. د بلوچ قومي مشر په زاهیدان کې د بلوچ د یو بل مشر عبدالملک ریګي یادونه وکړه. ویل د ایران په زاهیدان کې د بلوچ دغه مشر ځکه لومړی توقیف او وروسته په دار وخېجول سوچ د بلوچ قوم د ازادۍ او د حق د پاره د ایران د حکومت په ضد فعالیتونه کول. د پښتنو بلوچو د قوم د پیوستون ورځ په لومړي ځل وشپه ته کال وړاندې په 1928 مریز کال کې د پښتنو بلوچو مشرانو لخوا د یوې لویې جرګې تر جوړېدو وروسته رامنځته شوه چې اوس هر کال د دغه دوو قومونو د پیوستون په نوم د سمبولې یا وژې د میاشتې پر نهمه نیټه لمانځل کیږي. محمد الیاس تای د ازادۍ راډیو. هلمند.
ازادي رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com.
کور کلی جوړونکی فرشته مرسل،
درنو اوریدونکو سلامونه می ومنی. پورا ورک دکړل دوه کوره. قدر من دوستانو، د دې مثال په اوریدلو سره به په دې پوه شئ بیاس چې نن د پور یا قرض پاک خبرې کوو. د قرض پاک له قران کریم کې راغلی چې قرض ورکړي خو د بیرته ادا کولو وخت د شایدانه په مخ کې معلوم کړي، ځکه دا کار د پور له وجې په راتلونکي کې د مشکلاتو مخنیوی کوي. ځینې هغه کسان پور کوي چې مجبور وي پرته له قرض څخه بل لار نه لري، خو یو شمیر د عادت له مخې دا کار کوي. په هر شکل چې وي، د پور بیرته ادا کول د پور تر اخیستلو هم مهم کار دی، ځکه له یوې خوا د پور اخیستونکي اعتبار پخیږي، له بله پلوه چا چې پیسې ورکړي د آرامښت احساس کوي. تجربو ښودلی چې که چیرې پور په ټاکلي وخت ادا نه شي، پور ورکوونکی مجبوریږي چې له تاوتریخوالي کار واخلي، له لفظي شخړو نیولې په ځینو مواردو کې ان په قتل تمامیږي. داسې کسان هم شته چې مزدورکاري کوي، د لاس په تڼاکو پیسې ګټي، بیا یې د درناوي له مخې چې یو دوست یې لري هغه پیسې قرض ورکوي، بیرته بیا په همدې پیسو دومره ځوروي چې بیا د قرض له نوم نه هم کرکه کوي. د خوست اوسیدونکی 28 کلن اجمل لم داسې کسانو څخه دی. اجمل پسې د ګل رحیم خبرې هم اورو.
خوست کې مزدوري کوله، 100 روپۍ میتر وای کوی، بس بیا اخر کې 100 روپۍ راکړي، دغه 100 روپۍ چې راکړي دي کړی داسې وخت دی. بس هم د کاکا زوی مې بار بار ورځم، بس نه راکوي، خو زه په خپل ځان شرمېږم، تر نن نه دی راکړي.
کار سو کو چې په غاښ مونه ورکو، په ودای ورکو سره غونه زبروي، ورتلم بر اتلم به مته به کار نه ورکو، بیرته بتلم. بس نو د تکلیف ورې دو چې زه خپل کو ته تلم، الته خپل پنی نه موبایل دی نو. بس می کړ چې څومره حال دی، اټل دومره پغوي وی وی چې بس لکه چې دا ختم شوی مرشه کور کې مې داسې تکلیف تر کړو. زه چې کوم سره مسره کار زوکو، به زه بس سره بخي ونه زورم، ځکه چې ما خپل هغه کړول دي.
د کابل اوسیدونکی کمال بیا وایي کله چې لما په مسافرت کې چا پیسې غوښتي، زړه به مې غوښتل چې له بل نه یې قرض کړم، قرض غوښتونکي ته یې ورکړم. له دننه په ایران کې څو کسانو د کم وخت لپاره پیسې اخیستې وې، خو یوه هم بیرته نه دي ورکړي.
قرض هم داسې ملګرو ته ورکړی چې مثال هلته خو د مسافري او زندګي و پېژنده بم، مثال دغه د قندوز ده، بیا به مسه قرض ورکړه، نو په اعتبار کې به له موږ نه قرض واخیسته بیخي ځان به یې راورور کړه، او بیا به هغه ډېرو مشکلاتو سره ګیر و، په دې مخ باندې به بیخي دی له هغه وطن نه به فرار وکړه، له یوه ولایت نه به بل ته لاړه او ځان به غایب کړه، او قرضې دماغ تقریبا چې زه ځان سره حساب کوم 10,000 ریاله له ما نه دغسې د ملګرو تښتولي دي، نو 3-4 لکه روپۍ کېږي. خو سبب د مشکل خو هماغه خلک دي چې کوم خلک مثال دغه چټاله پکې جوړه کی، او په خپل نیټه باندې هغه خپل مرګری ته یا ورور ته یا دوست خپل روپۍ په خپل ورځ باندې ورن کی.
ځینی وخت به داسې هم کیږي چې د قرض په اخیستونکي ظلم کیږي، قرض اخلي، کاروبار ور باندې شروع کوي، بیا تاوان کوي. کله چې د قرض ورکولو موده پوره کیږي، چا چې پیسې ورکړي د کور له وسایلو نیولې تر اولادې د قرض په بدل کې ورنه غواړي. د زابل اوسیدونکی نعمت الله اندړ د خپلې سیمې په هکله وایي چې د کلیوال لورګانې په قرض کې ورنه بیولي.
دوی واقع شوي دي د قرض له ما سره، متاسفانه چې یو م پردی وو، یو م د خپلوانو له جملې سو پیسې م ورکړي دي، هغه پیسې بس په هغه مخه باندې ولاړې، ډېرې ځورولې. مشکل دی چې په افغانستان کې خلک زیاتره ناداره دي، دوی په دې هیله باندې چې یو بزنس یا کار یو تجارت یو په هغه کې یو دم داسې تاوان وکړي، نور مدرک نه لري. داسې په منظمه توګه تجاران چې دي اساسي سرمایه ولري یا مارکیټ ولري یا دوکان ولري، یو یو هغه کسان چې مثلا قرض اخی او جایداد لري، مثلا باغونه لري، او زیاتره شخړې بدی په دې باندې جوړي. قرض یو سړی قدرت نه لري، بل اخر به ورجې د کور مال جن راوړي، غواوی جن راوړي، دغه د اولاد نه پخا هغه شی دی ورکی، هغه جن وخت بل اخر ته لونی جن ورز. ما په یاد زه سو اقدم په منځ کې چې په قرض کې لونی ورکړي، وړې وړې لونی په قرض ورکړي، وای په نور شی نه لري لور راک. دا تقریبا یو جنایت غوندې شکل ده. وای پور ورکړه کړه دوه کور، علت یې دا چې دواړه ورکی ورکی دوه، دا معنا کور په لاخ پیسې دار ده، هغه پیسې نه ورکی دا نه. بل اخر موضوع خشونت ولا جنګ ته هغه وویل په بدی نه پر باندې مړ کی، هغه پور شي ورکړي، دا هغه مړ کی، هغه پور شي اخیستي، دا هغه مړ کی.
د علوم اکاډمۍ علمي غړی داود نظم وایي چې قرض ورکول او قرض اخیستل یو لغو کارونو څخه دی چې په ټولنه کې ټولنیز روابط ټینګوي، خو په دې شرط چې صداقت او رښتینولي پکې وي.
قرض ورکول د ټولنې د اقتصادي رشد لپاره یو بهترینه وسیله ده. په یو حدیث شریف کې رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي چې قرض ورکول له صدقې نه زیات ثواب لري. نو صحابه ترې پوښتنه وکړه چې دا څنګه صدقه ورکوي او بیرته ترې نه اخلي، خو قرض ورکوي او هغه پیسې بیرته ترې اخلي، څنګه زیات ثواب ترې لري؟ وایي چې قرض غوښتونکی تر هغې لحظې قرض نه غواړي تر څو چې هغه سخت محتاج نشي، وروستنی روپۍ ورسره خلاص نشي. اما گدا چې د هغه پیسې ورسره وي ولی نورې غواړي، نو دلته د قرض اقتصادي ارزښت او اهمیت ښکاري. خو دلته اوس یو دود دا ګرځېدلی ده، متاسفانه هغه څوک چې قرض اخلي بیا په بیرته رسولو کې ځینې وخت تصمیم نه لري، او که تصمیم لري ډیر پکې آهسته روان وي، خپل نور ډیر اقتصادي کارونه به پر مخ بیایي، هغو ته اولویت ورکوي، خو د قرض ورکولو ته اولویت نه ورکوي. په کار ده چې چا قرض واخیسته په خپل وخت و زمان کوشش وکړي چې ورته ورسوي. قرض اخیستونکی د دې امید نه کوي چې زه قرض اخلم چې دا بیا سبا را وبخي، نه، هغه د دې اراده ولري چې زه قرض اخلم او دا همت باید له ځان سره ولري چې په معین وخت بیرته ورسپارم. ما دا څو ورځې مخکې نه پوهېږم کومه رادیو وه چې د هغوی د قرض په اړه دا توصیه وه چې چاته له 5000 زیات قرض مه ورکوئ، ځکه چې وایي بیرته یې نه درکوي. بیا دغه هره رادیو چې وي زما اوس نوم نه ده په یاد، داسې توصیه د په ټولنه کې نه خپروي. دا د ټولنې اقتصادي هغه اساسات لمنځه وړي، اجتماعي روابط لمنځه وړي. خپل همدغه احتیاجات دي چې ټولنې سره نښلوي. که څوک قرض ونه غواړي، بلې قرض ور نه کړي، نو دا اجتماعي روابط به په څه شي باندې ټینګ شي؟
دیني عالم نورالله کوثر هم د قرض په هکله وایي چې قرض یا پور په اسلام کې یو اصل دی. هغه په پیل کې د قرض په هکله خپلې تجربې له موږ سره شریکوي، بیا د اسلام د دین نظره په دې اصل غږیږي.
ما په ژوند کې چاته قرض ورکړی ده، ځین انسانانو په خپل وخت باندې په هغه کرام سره چې کله وخت پوره سوی ده یا مخکې له وخت نه هغه قرض بیرته په ډیر ښه توګه ادا کړی. خو داسې کسانو د ما په ژوند کې ما لیدلی دي چې قرض ادایي نه وروستو یا د قرض غوښتو په وخت کې یا خپه سوه یا اسنان قرض نه ده راکړی، او یا تر اوسه پورې قرضداران دي چې د واده کې راشکې قرض کړي وه هغه اوس د لسو یا اتو بچیانو خاوندان دي. نو ماته ډېر عجیبه دا ښکاري چې هغه زمنې کله کله وینم چې غټ غټي زلمیتوب ته نږدې او پلار یې د واده قرض داري، او بیا دلته چې باز خلک ډیر سپکه کلمه استعمالي چې 100 روپۍ ورواچو دای قرضدار خلک چې قرضدار چپسي، او حال دا چې دا یو احسان دا یو نیکی دا.